زما هم کار اسدالله لودین مختار وړي. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلورې مې بجې شو، یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په 19 ولایتونو کې د اورښت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، بغلان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، غزنی، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، پروان، پنجشیر او کاپیسا ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د اورښت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په لغمان ولایت کې له 2000 زیاتو میرمنو ته د کورنیو باغچو توکي برابر کړي. دغه ادارې نن دوشنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا 2050 هغه میرمنې دي چې د خپلو کورنیو سرپرستي ورله غاړې ده. دوی د دغه ګام هدف د غذایی خوندیتوب پیاوړتیا بللی او په خبره مالی مرستې د آسیا د پراختیایي بانک ورکړې ده. د اوکراین هوایی ځواکونو ویلي روسیه نن په پلازمینه کې بلاستیک توغندي توغولی دي. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې دا خبره د اوکراین هوایی ځواکونو ویان یوری اهناف د اوکراین تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. نوموړي ویلي داسې ښکاري چې له S-300 او S-400 توغندیو څخه هم کار اخیستل شوی دی. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې بایدن هیله څرګنده کړې چې له اردوغان سره په ګډه به د نړۍ والو ننګونو د حل لپاره کار کوي. ولادیمیر پوتین هم د اردوغان بریا د هغه صادقانه هڅو او کار پایله بللې ده. د غرض طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون هم اردوغان ته مبارکي ورکړې او د ترکیه او افغانستان د خلکو د اړیکو په لاخ والی ټینګار کړی دی. د ترکیه د انتخاباتو ادارې د ولسمشرۍ د دوهم ځلي ټاکنو د څه باندې 99% رایو له شمېرلو وروسته اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د دغو انتخاباتو ګټونکی دی. د دې بنسټ مشر احمد ینر وویل چې اردوغان له د شمیرل شو رایو 53.41 رایخ ګټلی او د هغه سیال کمال کلجدارو غلو 6.15 رایخ پلی کړی دی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت د جګړې
نه ځات تکول چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند سیند د حقابې پر سر لانجو وروسته تیره شنبه د دواړو هیوادونو پوله ساتي خپلو کې سره ونښتل. په دغه جګړې کې دواړو لورو ته یو کس وژل شو او یو شمیر نور ټپیان شول. ایرانی چارواکو او د طالبانو د حکومت مشرانو وویل چې د جګړې د لامل په اړه یې پلټنه پیل کړې او دواړو لورو ویلي چې شته ستونزې باید د خبرو له لارې هوار شي. تر دې وړاندې هم څو ځله د ایران او د طالبانو د حکومت پوله ساتي یو بل ته لاس په ماشه شوي. پښتنې دادی چې دغه ډول نښتې ولې رامنځته کیږي؟ دغه جګړې د افغانانو په ځانګړې توګه هغو کسانو پر ژوند څه اغېز کوي چې ایران کې کډوال دي؟ د ایران او افغانستان ترمنځ د شته یو شمېر ستونزو د حل لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکې نثار احمد شیرزای، ژورنالیست او د چارو شنونکې شفیق همدرد او د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال او څیړونکې حکمت الله اعظمي. ټولو ملمنو ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي همکار مې طاهر روخان دی. راته وایي چې دوه ملمنه ښاغلی شیرزای او ښاغلی همدرد سټوډیو ته وصل شوي دي. هڅه کوو چې له ښاغلی حکمت اعظمي سره هم اړیکه ټینګه شي. ښه راغلی. راځئ شیرزای صاحب، بس له تاسو نه پیل کو. تاسو دغه په سیمه کې بدلونونه او تحولات له نږدې څارئ، څه فکر کوئ څه لامل شو چې د ایران او د طالبانو د حکومت پوله ساتي ځواکونه خپلو کې سره ونښتل؟ فکر کوئ همغه د اوبو د سر لانجه وه چې دې حد ته ورسېده او کنه د اوبو د حق موضوع بېله موضوع ده؟ دوی یوازې هغه شخړې کې سره ونښتل چې پخوا هم کړی وي.
لودین صاحب سلامونه ونه کړئ تاسو ته، درنه میلمه ته او قدرمند اوریدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته. وګورئ ما هر کله ویلی ده طالبانو دستګاه یا طالبان ګروه کې دوی ډیپلوماسي یو فعال ډیپلوماسي سیستم نه لري. د دغه ډیپلوماسي نه درلودو په نتیجه کې دا اول ځل نه ده دغه د 15 اګست تیر کال د 15 اګست نه رئیس څو ځلې ایران سره نښتې ده، دوی پاکستان سره نښتې ده، دوی ترکمنستان ازبکستان دوی ځایونو سره پلانجه کې پاتې شوی ده. دوی هر کله داوام دا کوي چې د افغانستان نور هیوادو ته خطر نشته. یو ځلې داسې خبرې کوي او بله ورځ هره ورځ موږ ګورو چې یو ګاونډی بل ګاونډی د دوی نه شکایت کوي، کله به په چمن کې جګړه وي، کله به په تورخام کې، کله په اسلام قلا کې، کله به نیمروز فراه کې. دا د یو فعال ډیپلوماسي نظر لیدو په نتیجه کې دغه نښتې را روان ده، او دا نښتې اول ځل هم نه ده، دا یوازې دوبن خط نه ده. مونږ په تاسو یاد لرو اوساتو چې د مواد مخدر قاچاقبران په سرحد کې ډیره فعاله ده، ډیره همدغه خبره ده، همدغه خط د قاچاقبران ترمنځ هم کیږي. اوبه مسله دا اول ځل ده چې د اوبه مسله پیدا شوې ده. دا چې طالبان فعال ډیپلوماسي نه لري، فعال نه ده په دې شرطونه باندې، او دوی سره مسلکي کسان نه ده.
بله،
کوم کسان چې په دې شرطونه باندې خبر وي په هغه سره خلک دوی سره نشته. کنه نو کدو اوبه مسله وای په کار وشه د ډیپلوماسي په دلارې نه د دوی ته ایرانیان ته خودله، خو ایرانیان هم ډیره کوشش وکړه، دوی ته لابیګریانې وکړله، سفارت ورکړه، شین چراغونه ایران ډیر دوی ته وخودله، خو دوی ونه شو کولای چې دغه شین چراغ نه خپل ځان ته استفاده وکړي، افغانستان ملت ته استفاده وکړي. دا چې دوی افغانستان ملت ته، افغانستان خاورې ته، افغانستان ملي منافع ته ژمن خلک ندي، د دغه نتیجې په نتیجه دغه څه مشکلات
سره مننه شیرزاد صاحب سلامات او سرازی چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو. همدرد صاحب تاسو هم ستړي مشي. ستاسو په نظر ښاغلی شیرزی ویل چې د طالبانو ډیپلوماسي ډیره کمزورې ده، همدې لکبله لګونډي سره کله ناکله دغه سرحدي شخړې کوي. اما برعکس که وکتل سي په ټولنیزو رسنیو کې د ایران پر ولسمشر هم توند دي وکی وشوي، حتی د خپل د ایران د نن زینو کسانو حتی دینی علما وي د ایران ولسمشر ته ویل چې په کومه لهجه چې هغه وغږی د مثلا د هلمند اوبو د حقابي موضوع راپور تکړه ډیپلوماټیک لهجه هغه هم نه وکارولې. ستاسو په نظر د دغه شخړې لامل څه کېدلی شي؟
لودین صاحب تاسو ته ستاسو ملمنو خدمتونه اوریدونکو ته سلامونه. په دې کې شک نشته چې د اوسنی حاکم رژیم ډیپلوماسي ضعیفه ده، لیکن د منطقي دغه هیوادونه چې په تیرو تقریبا سلبیختو 15 سلبیختو کلونو کې په افغانستان کې اور و بل و جنگ و، دوی هم خپل ونډه درلودله او په مختلفو برخو کې تر اوسه پورې ودغه ورته پوکای والی دی، لمن یې والی ده. نو په دې اساس باندې د افغانستان په عامو خلکو کې دغه هیوادونو د پاره یو نفرت، یو کرکه موجوده ده، ځکه د افغانستان خلک پوهیږي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې داسې و چې جنګونه تر یو حده پورې نړیوال و، لیکن همدغه منطقي د منطقي هیوادونو او دغه همسایګانو د افغانستان نه ډېره سو استفاده وکړله. نو یو کرکه په عام ولس کې هغه موجوده ده، که هغه پخواني حکومتونه و، که هغه اوسنی دغه حاکم رژیم دی. نو په دې اساس باندې دغه عکس العملونه داسې رامنځته کیږي. او له بل طرفه کومه ژبه چې د ایران ولسمشر وکاروله، کومې خبرې چې دوی وکړلې، یا د دوی هغه د نظامي ځواکونو هغه مرستیال وکړلې، او تر هغې وروسته د دوی د غزینو چارواکو د پارلمان غړو وکړلې، زه فکر کوم هغه هم غیر ډیپلوماټیکي وي، او هغه هم د داسې یو هیواد او داسې یو دولت نه پاتې کیږي چې هغه د سروي کال په قدرت کې وي. هغه هم د اوسنی حاکم رژیم نباتره ډیپلوماسي، یعنی دوی هم کارولې ده. نو د منطقي ځینې هیوادونو له بده بخته افغانستان ته داسې د یو متا پسترګ باندې، داسې یو مارکیټ پسترګ باندې ګوري. دوی غواړي چې هر وخت له دغه هیواد نه چې دغه استفاده وکړي، سو استفاده وکړي. خو بدبختي ده چې موږ مجبورې هم شته دي.
و کور ودان هم در سبب روسه په مجبورۍ خبري وکړه راځي چې د حکمت الله اعظمي صاحب د سر خبري هم ورو اعظمي صاحب ستړي مشي تاسو هم دغه د سولې او شخړې مسلې چیړنه پکوي تاسو په نظر د ایران او افغانستان ترمنځ د وروستۍ سرحدي شخړې چې لکبل ادوار خو او ته یو کس وجل شو او څو نفر نور ټپیان شول لامل پسې کې بولې فکر کوي د اوبو موضوع ده او کنه د اوبو موضوع بیل ده د سیاسي موضوع ده او د دو نور ملمنو په ټکو د ډیپلوماټیک دزګه کمزوري ده
ودین ستاسو ته ملمنو ته او اوریدونکو ته له سلامونه وړاندې کوم ګری طالبان او ایران د دې تاریخچه کو کتلې سي یو ډیره خنړی تاریخچه ده اته نیو کالونو کالونو کې نو ساتنه نیو کې ایران د پلمحان پکا په مزار شي یو یل کې وی او بیا دی اته جنگ ته نیست کې هغه وروسته په 2001 کال کې چې کوم د بلاو ما د کور سره کوم مملکې وی د طالب چارواکو ا اداد د چې هغه ایران لاسلو نو لې د تاریخ شړې د مهمه ده ترڅو دا راوړل تشویق فقط د طالبانو کوم انسرجنسي یا کوم جنگ چې و ده په خواني جمهوریت په وړاندې ایران باید فرصت وګڼي چې ترڅو څنګه د امریکا سره اختلافات درلودل جنی طالب رهبران ته داوی سره لاس یو کې ترڅو ناتو په بلموم او امریکا بل خصوص دوی ته یو نوی سردر په افغانستان کې جوړ کړ نو ایران د خپل منافع په تعقیب کې د طالبانو څخه د وسیلې په هیڅ باندې استفاده وکړه نور د دې نه خواته زه فکر کوم طالب او ایران مشارکت ډیر کم لري په دې مسایلو کې اصلا نه لري د دنیا خلکو کتل شي په سبي خلکو کتل شي هغه یو بحث دی مګر زه فکر کوم د دې تر مابین مشارکت ډیر کم بل خصوص د کله چې د یو نظام په هیڅ باندې دوه نظامونه په هیڅ ډول د وکتل شي په کوم مشارکت کم د طالب په هیڅ د وډال ایران په هیڅ د یو نظام مشارکت به ویل چې نو افراد تر مابین مګر کله چې طالب حاکم وډال ګرځي بیا د مشارکت لمین نو زه فکر کوم دا طبي خبره ده چې تر مابین به دا جنجالونه راپورته کیږي دا بل هم
او اعظمي صاحب وبخښه تاسو وایئ چې مشترکات کم دي اما مخکې ورته شیرزي صاحب هم اشاره وکړه چې ایران طالبانو ته شین څراغ کاره کې سفارت ورته وسپاره په خوانی ډیپلوماټانی وېستل زمين کې تاسو په خوانی جګړو ته اشاره وکړه مثلا ک یو بل مشترک ټکی وکتل سی هغه د ایران د امریکا سره البته دښمنی ده چې ایران هم سره په صغار د دښمنی لري له امریکا سره له لویدیز سره او طالبانو هم شل کال په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف سره جګړه وکړه فکر نه کوي چې استاد اسټ کی چې لا هم ایران او د طالبانو حکومت غواړي چې خپل کې سره اړیکی ورغوي ځکه یو بل ته ممکن اړتیا ولري
نو دین څه زه کوم دا شین څراغون ښکار سی دی دا دې وځي چې خو چې مجبوریت ایران زه فکر کوم نو غوښتل چې طالب شکل په تکابل ته راځي واک پلاس کې نشي دا ځان څه خو دښمن جوړ کیا کم نسبی د افراد تر مابین چې کم دوستی جوړ کړي او ستل چې هغه کوي سي مګر باس دا دی زه فکر کوم طالب هم په دې ډیر واضح په یوه شي دا ایران سره پورا دوستی کول دا پر دې پرړی کو باندې د غرب سره بل خصوص بخت تاثیر کولای شي نو کچېره طالب ته یو انتخاب ورکول کیږي چې منطقه یا بل خصوص په منطقه کې داسې وادونه چې دا غرب یا د امریکا سره اړیکې شې نه لري دې انتخاب کې غرب زه فکر کوم د طالبان خپل دغه لا روابط ترجیح ورکوي چې د غرب سره بهتره وي نسبته ایران ته زه فکر نه کوم چې دغه د موقتی دوستی چې کوم د ایران سره وي په ډېر خطر لیول باندې و دا دی فائدار اوسي یا
د دې
توقوب فکر کوم دا توقوب باید ونه شي دا باید دی شاړي چې ولري
او ډیره مننه سلامات او سې راځي لکه په عوامل باندې وګګېدو چې دغه شخړې عوامل څه کېدل شي بیلابل عاملونه تاسو په ګوته کړل د ډیپلوماسۍ کمزوري او د غرض د طالبانو او د ایران ترمنز د زینو یا د مهمو مشترکاتو نشټون د عمل کې چې دغه ډول شخړې رامنځته کیږي، اما تل دغه ډول شخړو قربانیان عام وګړي وي، افغانان وي، خصوصا شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال چې په ایران کې اوسي، او د روسي راپورونو لمخې دغه کډوال شمیر هم زیات شوی دی وروسته تر دې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول. هغه افغانان ته چې ژوند ورته تاریخ وو پاکستان او ایران اسانه لارې وی چې دوی له افغانستان خپل سرونه وېستل، او اکثره په همدې دوه غونډوي هوادونو کې اوسېږي. شیرزاد صاحب، له تاسو نه پوښتم چې څه فکر کوئ دغه ډول سرحدي شخړې د افغانانو په ژوند باندې، خصوصا د هغو افغانانو په ژوند چې په ایران کې اوسي، یا په قانوني ډول یا هم په غیر قانوني ډول، د هغوی په ژوند او سرنوشت باندې څه اغیز کولای شي؟
لونی صاحب، بالکل دغه منفی اغیز لري په کوم کډوال په ایران کې په شتن لري، او خاص دغه 15 اگست نه راهیسې چې کوم نظامیان هلته تللي ده، هغوی دپاره ډېر خطر ده. دې کې 200 حمله ده، دې کې نور برنامې هم شته. یو خو تاسو وګورئ، چین او پاکستان هم دې وختونو د طالبان نه شکایت لري. دا پروګرام هغوی باندې پوهېږي چې طالبان دوی مصروفی په قصد په دې کې لاسونه شته، د چین او پاکستان لاسونه هم شته. دا چې دوی غواړي طالبان اخوا ته مصروف شي چې پاکستان او چین لږ آرامه شي او خپله کارونه وکړي استخباراتي کارونه، یو خبره ده. بل هغه پاکستان غواړي چې کوم نظامیان چې تللی ده هغوی ته لانجه پیدا شي، پوهېږي چې که دغه سرحدي ستونزه پیدا شي دغه کډوال ته مشکلات نه مخ کېږي. بله خبره چې ایران په تیرو کالونو کې چې طالبان سره رابطه درلوده، دوی کوشش کوله یا مطمئنه و چې څه ناڅه د طالبانو جنگی ماشین زمون په واک کې شته. خو کله چې طالبان په واک کې راغی، ایران په څومره چې شین څراغونه دوی ته وښودله، نږدې شو دوی سره مرستې ورکړه، لابیګریان یې وکړله، ناستې وکړل، دوی دپاره ډېر کوشش وکړه چې دوی ته ټول دنیا په رسمیت وپېژني. بیا سربېره په دې ایران پوه شو چې نه، کوم کسان چې دوی سره په رابطه و، په دغه چې دوی پوست په قدرت راغی، دا د ایران پلانونه نه شي کامیابېده. ایران ورځ په ورځ دوی نه ناامید شو، دوی ته یو ځان دپاره یو خطر حساب کړه، خاص چې دغه بشین نورزای کوشش شو د زندان نه د امریکا نه. ایران په استخبارات په دې باندې ښه پوهېږي چې امریکا څه برنامه لري په دغه بشین نورزای د خوشی کېدو دپاره. بشین نورزای هغه شخص ده چې په سیستان او بلوچستان د ایران دننه د قاچاقبرانو منځ کې ډېره لوی لاس لري. بشین نورزای یوازې کولی شي چې یوازې دغه بلوچستان او سیستان دا نام نه کې ایران نامي دپاره دا ډېر فعاله سړی ده، او په یو برنامه کې د امریکایان خوشی کړې ده، راغلی ده، کار کوي، د هر څه سیوي د ایران چې ولسمشر کوم خبره چوکړله، ما د خو واورېدله بیا د ایران رسنې تقیب کړه. ایران په دې فکر ده چې خب اول خو اشتباهی وکړله، غلطي وکړله، د ټول افغانانو په خلاف، د خندار د خوف تقاضا په خلاف دوی سره نږدې وشو، سفارت یې ورته وکړله، بیګریان یې وکړله د خپل ګټو په خاطر. چې نا امید شو اوس ایران ولسمشر په دې باندې اوس هم په ډاګه وویله، وزیر خارجه هم وویله، ټول مشران یې وویله چې طالبان او افغانستان ملت ډیل ده. هغوی ایران طالبان په د افغانستان د حکومت په نوم هم نه پېژني، د افغانستان وګړو په نام هم دوی سازاوتن. هغوی اوس په ډاګه وایي چې یو شته، یو حصه د افغانانو شته، ټول افغانان ده. که د ولسمشر ایران ولسمشر افغانستان خلکو ته ویلی وو، یا افغانستان حکومت اتویلو، نو دا غبرګون د ټول افغانان د خوا کېدل. اوس هغه یوازې کس په کوي کړی د سختار وکړي طالبانو ته ورکړي، او طالبان د افغانستان وګړو په حساب کې نه دي.
طالبان بیا افغانستان واکمن دي، حقوقي ځان د افغانانو استازي بولي، او دغه راز تل ډاډ ورکړي چې د افغانستان لخواره به نور ته غوښونه نه پیخیږي. په هر حال کاش کې مو د طالبانو یو استاد هم درلودې د بحث کې. شیرزاد صاحب چې خپل ځان دفاع کړی و، اما دوی خبرې نه کوي. دوی متاسفانه اکثره وخت بحثونو ته نه حاضرېږي، ویندویانې حاضر نه دي چې بحثونو ته راشي. فقط هغه خپل دریځونه ویلي دي چې موږ هم مجبور یو چې د دوی د دریځونو یادونه وکړو، ځکه چې بحث یو طرفه رانیسي. ښاغلی همدرد، ستاسو په نظر باندې د غستونز اوس رامنځته شولې، شیرزی صاحب ورته اشاره وکړه چې د افغانانو ژوند هم ورسره متاثر کیږي، فکر کوي چې د اوبو لانجه یا د افغانستان او د ایران ترمنځ لانجه په دې ارزي چې مثلا وسلوال د پکې وو جلسې د دوالو طرفو کنه د ډیپلوماټیک لارې چارې ستا ځکه د ایران سیاسي ډیپلوماسي هم فعال ده مثلا د طالبانو هم دواړه هیوادونه یو بل پلازمینو کې سفارتونه هم لري قونسلګری هم لري کله چې قونسلګری وی ډیپلوماټیک د سګاوی ول فکر کوي شخړې رامنځته سي ول ډیپلوماټیک لار نخپلېږي د ستونزو د حل لپاره
یو خدا سره چې د اوسنۍ حاکم رژیم چې دغه د یو غیر منظم ډله ده یعنی وګوي و دې ته چې لوی درستیست وزیر دفاع ته یا دې ته وګونی سي کله چې دغه یو حالت سره مخ کیږي نو دوی په خپل باندې غذایی قومندانان خدام کوي او په تیرو دوه کلونو کې تقریبا دا ندیر شم زل دی چې د منطقې د هوادونو سره د دوی جګړه کیږي یعنی معنا دا ده چې دوی هغه ځای قومندانان دغه عکس العمل خي تر دې په خوا مثلا په کونړ باندې به زموږه بمباری کېدلې لیکن دې طرف ته کوم عکس العمل نه و ځکه هغه ته سیاسي معاملات وو او داس یو سیستم وو چې د پاس نه رهبری کېده اوس زه فکر کوم چې هغه ځای خلک چې دي ځای قومندانان چې دی هغه ودې ته نه ګوري تر ټولو نه لوی لامل دغه جنگونو د گاونډي هیوادونو سره هم دغه دی چې وګوي په خپل اقدام کوي بل مسله دا ده چې زه فکر کوم د ایران توقعات د افغانستان د ډیر شوی دی وګوي د اوبو پاړه باندې او همدارز د دانشي توکو د قاچاق پاړه او د مهاجرو او د ځینو نورو مسایلو پاړه باندې دغه د افغانستان لوی تقاضا وی لري دغه کوم کډوال چې زموږه واغه طرف ته دی په دې تیرو سلويختو کلونو کې الته وو دا اوسم ور ډیر شوی دی د دې نه سو استفاده کوي او دغه د افغانستان هغه یو خوګه ګوت ده چې دوی هر وخت د دې نه سو استفاده کوي نو د ډیپلوماسۍ لارې خوشته دي خو هغه خبرې چې د دوی دغه لوړپوړو چارواکي مثلا اوس راغلی وو د طالبانو د ځینو مشرانو سره کتلی وو د دوی غوښتنې د هغه قراردادونو او د هغه اصول او د هغه قوانینو لمخې چې مخکې ټاکل شوې دي تړونونه شوې دي دغه خلاف دي دوی
بل هم درڅ فکر کوي ایران له طالبانو مشخصا څغواړي مخکې اشاره ورته وکړه خاغلی اعظمي او دغه راز خاغلی شیرزي چې ایران د مجبوریت لمخې طالبانو سره تعامل کوي څغواړي د ایران مجبوریت څه ده اړتیا څه ده او له طالبانو سره د تعامل لاره دوی څغواړي ترلاسه کوي
دوی خو مخکې اشاره ورته وشول د دوی مشترک ټکی چې دی هغه دغه د داعش شتون دی په منطقه کې ځانګړی توګه په افغانستان کې چې دوی د دې نه ډیر ډاریږي او څو عملی هم په دې تور څو کلونو کې په هغه کې وشولې او دوی تقریبا هغه لس دولس کلونه په عراق او په سوریه کې د دې سره مبارزه وکړه او ډارې دغه و چې د افغانستان چې وګړه په لاره ایران سره لري د دې ځای نه وروانه وړي او په هغه ځای کې دوی هم ځینې داسې خلک لري مثلا سیستان او بلوچستان او زاهدان او دغه ځایونو کې تر ډیره د پوری سنیان شته دي یعنی دوی په دې نه ډارې دل چې کېده شي دوی ته یو خطر شي یو مشترک ټکی د دغه دواړو هیوادونو یا په اصطلاح باندې د طالبانو او د ایران د حکومت دغه وو چې دوی د داعش په وړاندې باندې چې دوی فکر کوي یو غربي پروژه و د دې په وړاندې باندې مقابله وکي یعنی د ایران داس فکر کو او بل اړتیا دغه د چي خو مارکیټ تم ضرورت لري اقتصادي مسایل تم ضرورت لري تاسو من وګورئ دغه کوم حالت تر رسیدلې دی په اقتصادي لحاظ باندې دوی ضرورت لري چې خپل تیل خپل خوراکي توکي خپل زنور مسایل هغه یو مارکیټ ولري علاوه له دې نه چې زینو د منځنۍ اسیا زینو هیوادونو ته دوی خپل صادرات لري افغانستان هم یو خه مارکیټ د دوی د کارونو د پاره کېدل شي بل په منطقه کې ایران کوم داسې بل هیواد نه لري چې هغه د تر ډیره د پوری د
شوبې تر بندیزونو لاندې هم د یوازنی هیوادونو هم د سیمې گاوند د منځنی ختی زور ته پاتې دي کور ودان هم در صاحب اعظمي صاحب د غشخړې کې دوام کوي ورته مخکې هم در صاحب اشاره وکړه چې ډیر سمزل کڅو ډیر سمزل د چې دغه ډول شخړې کیږي خصوصا له ایران سره چې اوس ور سره طالبان تعامل هم لري په مجموع کې د طالبانو سیاسي ډیپلوماسۍ ته څومره زیان رسوي مخکې اشاره وسو چې ځینې قومندانان د طالبانو محلي قومندانان په ولایتونو کې خپل تصمیم نیسي بل دي چې ډیپلوماسۍ ته غوږ کېږي مشرانو ته غوږ کېږي په خپل احساسات کېږي ځوانان ورمختکې جګړې ته لاس اچوي سره لدی چې د خبرو لارې چارې یا د خبرو چینلونه هم شته د طالبانو د حکومت راتلونکو لپاره دغه ډول سرحدي شخړې څه ناوړه عواقب درلودلی شي
نو دین څه ګوري یو شی به ډېر واضح وکتلای شي د گاونډي هیوادونو همکاري و د طالبانو سره د 2001 کال نه وروسته تر 2021 کال پورې چې یو عمده فاکتور چې طالب کوي سي او د دې جغرافي چې جمهوریت ته سپورت وایي او به نظام تر اوسه نو کچېره گاونډي هیوادونو د طالبانو څخه تعدید ام احساسي په دې مطمئنه شي چې هغه نورې ګزلې نور انتخابونه زان لپاره په افغانستان کې ټاکي او د طالب پر خلاف باندې حمایت کولای شي. ګوري په نوم د طالبانو په اول دوران د دور کې ایران د ناردن الاینس یا شمالي ټلوال څخه حمایت کوي د طالبانو پر خلاف باندې. اوس هم داسې افراد شته بالخصوص هغه افراد چې ایران په سوریه کې د فاطمینو ډلې تر نامه لاندې استفاده کول هغه په افغانستان کې استفاده کوي طالبان په وړاندې. نو د ایران سره دښمني یا د ایران سره د مخ په خرابېدلو اړیکې فکر کوم د طالبان د نظام وخت هم راکموي. اگر چې د طالبان د نظام وخت چې وکتلی شي خپله داخلي مسایل کې نور مشکلات چې کم لري هغه خپل ډېر لنډ ښکاري.
تاسو وایئ چې ګاونډي هیوادونه کولی شي طالبانو ته سرخوږی په اسانه رامنځته کړي؟ تیر تاریخ ته په کتو، کورنیو جګړو ته په کتو، ګاونډیان مثلا د افغانستان په مسله کې رول لري. راځي چې بس ورو ورو راټول کو. اعظمي صاحب فکر کوي طالبان به دغه سل انجو د مدیریت وړتیا ولري او به کولی شي چې نور افغانان له جګړو نه خلاص کړي او بل اخره هیڅ یو ګاونډي هیواد ته هم اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې بل جګړې ته لمن ووهي؟ طالبان دغه سي وضعیت د مدیریت واک لري یا صلاحیت او واسه لري او کې لري؟ ولی تر اوسه فکر کوي په عملي کې دوه کې پات راغلي پلانډو کې اعظمي صاحب خپل تفسیر راته وکړي بیا به د نورو مېلمنو د پای نظرونه هم وورو.
لومړی ته کاستن نه ځکه کوم طالب د ظرفیت نه لري، استعداد نه لري چې دا نظام وچلوي او هم د امسایګان سره روابط وساتي. او په دې کې ګور د سکوت نمخ کې طالب چارواکو په کتر کې شناسو دی ډیر واضح ویل مور دی وزارت چلولو استعداد نه لرو. او دا خبره حقیقت ده. طالبان زه فکر کوم که غواړي چې افغانستان ته لا هم بدبختیان را نوړي دي په داخل کلونو د خزيات وخت افغانستان ته سردر جوړ شوی. که غواړي چې نور د وطن خراب نه کی باید پریږدي شي یو صحیح نظام را مو ایتسي یو نظام چې رفی ولري، یو نظام چې هر چا ته د منلو وړ دی. زه فکر کوم هغه صورت کې ګوري طالبانو داخلي مشروعیت اصلا نشته چې دي کچې د یو بل ملک سره مخامخ کیږي دي صحیح حمایت ولري، پوره حمایت ولري. نو ځکه کوم طالبانو دې استعداد نه لري باید طالبان
سلامات سه زمي
سره دغه رقم ادامه کوم د وطن او د افغانانو
کور ودانه. ما طالبان به برعکس دا کوي چې اقتصادي له سقوط ژغورلې د حکومت ولي کې هم بریالي دي او خره واندې خغل شرزي ساسو د پای خبري هم او په یوه دقیقه کې خبري راټول کې فکر کوي څه کول پکار دي؟
لودین صاحب یو خوب تستا خبر چې طالبان بس وایي هغه د طالبان خبره د غوې اسکرن وایي چې مو ملامتي نه مني. خو طالبان په دغه کارونه کې خپل ځان په خپل یو شرموله. طالبان اوس دنیا ته و خودله چې کار څوک دي سره دوستي وکي، دوی خپل دوستي هم نه ساتي، د چای ته ماده هم نه ساتي، کچا ور سره خېګل مو کې خېګل هم نه ساتي. طالبان ورځ په ورځ خپل ځان شرمي، خپل کوم قوت او طاقت کلری هغه د دلاسر ورکی کوم اعتبار کړي غوښتل ځینی وادونه چې دوی سره نجې سی هغه دلاسر ورکی او په دغه خپل د کارونه کې په ما وای چې خپل ځان یو شرم
کور ودان. همدر صاحب ستاسو د پای خبري هم او څو وړاندیزونه لري پلانډو کې او فکر کوي وضعیت کومه خواته روان دي؟
په دې کې شک نشته دی چې وسنۍ حاکم اړل چې دا غړې ستونزې لري، مکاتب دی، ازادۍ دی، یو ټول شموله حکومت ته د خلکو حقونه دي. لیکن د گاوند سره د لبا د بخت چې زموږ کوم مشکلات دي هغه یو قاطع دریستم ز فکر کوم ارتیا لري. د منطقې ځینې هیوادونه دا فکر کوي. په دې کې شک نشته دی چې د خپلو ګټو په اشتناد باندې د پتیرو شلو کلونو کې د ځینو ډلو سره په ځانګړې توګه طالبانو سره کومک کړی وو، ځایونه ور کړی وو، هغه خپلې ګټې وې، نه هغه مذهبي نږدېوالی وو، نه کومه کلتوري او نه کوم بل هغه وو. نو په دې اساس باندې د منطقې ځینې هیوادونه یعنی غواړي چې د منطقوي قدرتونه شي، اوس په ځانګړې توګه ایران په سوریه او په عراق او په لبنان او په بحرین او بنه پویګم په کوم ځایونو کې دوی خپل نفوذ لري، دوی په افغانستان کې درلود، فاطمیانو درلود، عدالت جنگول او ډلې ټپلې او
سم سر خوګای جوړولې سکو غوړي
زه فکر کوم دوی هر وخت د پاکستان کوشش کړی دی چې په افغانستان کې مشکلات وي، خو خدای دې د دې وس نور کې.
سلامات سه همدر صاحب، ډیره مننه. سلامات سه د سټډیو سات نور اجازه نه راکوي چې بحث ادامه ورک کور مو ودان او ریدونکو د ازادي رادیو اونیز بحث هم دلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمنو د سولې او جګړې د انسټیټیوټ ل مرستيال او څېړونکو حکمت الله اعظمي، د ژورنالیست او د چارو لشنون کې شفیق همدرد، او د سیاسي چارو لشنون کې نثار احمد شیرزي صاحب نه ډیره مننه چې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکړ.